پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې د قندهار په دریو ولسوالۍ کې پر افغان پولیسو د طالبانو د حملو او دواړو خواو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو په اړه تازه رپورټ اوري. د همورې چې د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکړل شوي دي. تاسو سمون غغله ازادي رادیو اوري. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشری وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او جړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او جړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 45 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي رادیو ته وویل چې په دغو پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیره شپه ناوخته حمله پیل کړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوښتی ده چې له جمرې څخه د 50 څخه زیات مړه او د 50 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیسو له جملې څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د هغه په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوي مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلې او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي تاوان هم اوښتی دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمیزي اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اومي غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنی غونډه کې به د لاجوردو تلارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګوندیو او سیمې د هیوادونو لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر ویبپاڼه لیکل شوی چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 وادونو او ډیر شنه ډیوالو سازمانونو استادو غډون کړي وو. د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې به په نننې غونډه کې ګڼ شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استادې غډون وکړي. د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شو او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نوې ډیلی او اسلام آباد کې غونډې جوړې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د کتونو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له شمیر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوې وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن به تر متحده ایالاتونو وروسته کاناډا ته ولاړ شي او هلته به د هالیفیکس نړیوال امنیتي فورم په غونډه کې خبرې وکړي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د جمعې په ورځ پیلېږي د نړۍ د مختلفو هیوادونو او سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. په ایران کې نن ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو سوي نږدې 4500 تنو ته شمیر رسیدلی دی. دواړو خواوو د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې سوي دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند تایید کړی چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل سوي دي او د ټپیانو شمیر له 2000 او 300 پورته تللی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 1 مړه او 530 تنه زخمیان سوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یک شنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 5.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتره تر مځکې لاندې و. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اجرایي فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 15 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی. د نومبر د 14 د محکمې د حکم له مخې د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 24 د فرمان له مخې هغې برخې ملاتړ سوی چې د ایران او نورو هیوادونو اتباع چې امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نسي ننوتلی. نږدې اړیکې په امریکا کې د ملي اړیکې د درلودلو او یا هم د دغه هیواد له ځینو پوهنتونونو یا هستوګنې کولو ادارو سره د رسمي او ثبت شویو روابطو لرلو ته ویل کیږي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو واوریدل. کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته لسګونه کسان وشل شوي دي.
په دې برید کې چې د اکتوبر 2 څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود پسې نفرې تخزات وسلوال ته مظلوم اوښتی ده.
دفاع وزارت د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه 4 بلک هاک هلیکوپټرې ترلاسه کړي چې ډېر ژر به ورڅخه استفاده پیل شي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتنه لرو او دا هم وره چې د ننګرهار د کانال ریاست پر اړوند ډېر فارمونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا په اجاره ورکول کیږي.
ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفاده کوي د بچکور په ساحو کې په ویشتمه او اتیشتمه په دغه منطقو کې.
د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د روسي سخت وسلو د استعمال پر موضوع هم په دې خپرونه کې اوري او د خپرونې دوهم برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل 15.5 په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میوند او ژړې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر 15 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو پورې دوام وکړ. 2 پولیس او 15 وسلوال پکې وشل شوي دي او د دوړ خو څخه لزګونه کسان ټپیان دي. په دې اړه له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی ریپورت لري.
د کندهار د امنیت کمانډانی ویان متی الله ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لا تو بجو وروسته د لشکرګاه له درای څخه بیا تر ژړې ولسوالۍ پورې پر شاوخوا 15 امنیتي پوستو پورې وبه حمله وکړې. د متی الله په وینا د پولیسو تر مقاومت وروسته جګړې تر سهار 3 بجو دوام کړي. 22 پولیس، 45 وسلوال طالبان وژل سوي، 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپیان سوي دي.
په دې برید کې چې د اکتوبر 2 څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود اتیا نفرې څخه زیات وسلوال ته مظلوم اوښتی ده چې له لومړۍ څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د میړنۍ پولیسو له جملو څخه 22 نفره شهیدان دي او 15 نفره نور زخمیان شوي.
د پولیسو ویان وایي وسلوالو د پولیسو له ورنجر موټر څخه په استفادې چاودنه کړې چې د پولیسو ډېره مرګ ژوبله د دې چاودنې له امله رامنځته شوی. د پولیسو د ویان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوند ولسوالۍ ته سقوط ورکړي خو نور حکومت کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې په دغه جګړه کې د درڅلويش پولیسو د وژل کېدو او د درو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
دا صادق رښتینی په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه په میوند او ژړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله کړې دي. د دوی په خبره 2 پولیس پکې وچل شوي او د پولیسو په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال وژل شوي دي. تاسیسم غغل ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي چې په هرات ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان په فراه ولایت کې له روسي سخت وسلو په خاص ډول د شپې لخوا دربرینو یا نایټ ویژن مهماتو تجهیزاتو استفاده کوي. محمد حدیث پردیس په همدې اړه د پوځي چارو له کارپو میاګل خالد سره مرکه کړې او په سر کې د نایټ ویژن د شپې د دربرینو د احمد پراتری پوښتنه کړې ده.
د اردو لپاره دا صلاح مډرن صلاح چې ځینې مملکتونه ورکوي موږ د مصلاح مخالف قوتونو ته د افغانستان موږ د اردو لپاره د دې د ترسوب د دې د اسکان د دې د صلاح د دې د بود باش ځایونه ورته معلومیږي دا خطر لري. نو پرې حساب سره موږ دولت یا د افغانستان حکومت یا امنیت سکتورونه دفاعي سکتورونه ډېر زیات باید متوجه اوسېږي چې باید همدغه چې دښمن د سلا لري د دې نه د باندې باید سلا ولري ولی سي په دې باندې د ایالات متحده امریکا نه د زموږ د امنیتي قوتونو لخوا نه د افغانستان د دولت لخوا نه پیشنهاد وسي حتی هغه مملکتو ته د نواقص باید بچسته سي چې تاسو دا شمار کوئ. موږ د اردو لپاره ښه نه ده
خالد صاحب پوښتنه مې دا کوله تاسو د نایټ ویژن په رابطه باندې وضاحت ورکړ چې خورا خطرناکه وسله ده. څه فکر کوئ چې وسلوالو مخالفینو یا طالبانو ته د غالي له کوم خوا رسیږي او څنګه کولی شي چې دا ترلاسه کړي؟
په دې کې شک نشته دی چې په افغانستان کې د جنگ چې روان دی جګړه روانه ده دا یو بین‌المللي بود لري دا یو منطقوي بود لري دا داخلي جنگ نه دی دا د نورو مملکتونو لاسوهنه ده دا د خارجي مملکتونو چې د طالبانو ته کومک کوي په نحو رقم چې دا تاسو کاله کېږي چې رقم رقم سلاګانې دې ته ورکړي دي د دېونه استفاره کېږي او د دوی ورته کومک کوي دا د خاده د داخل موږ دا شی نه لرو او دوی به رقم ته پیدا کړي طبعاً ابر قدرتونه یا ځینې مملکتونه چې د افغانستان په کار کې مداخله کوي د افغانستان د امنیت لپاره لاسوهنه کوي
خالد صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې د مدرنو وسلو نه استفاده چې په دای وروستۍ نمونه ده چې وسلوال مخالفین کوي پوښتنه مې دا کوله چې دغه موضوع څومره په افغانستان کې روانه جګړه پیچلې کولای شي؟
کاملا پیچلې کوي. دا د رستنز منه کوي دښمن وګوري چې په خاصه تاکتیکونو سره اول په خپل عمل کې چې د مکتب مسجدونه مشروع کړل د خلکو دستونه مشروع کړل او اردو نه مشروع کړل بس د عمل کې په تاکتیک کار ونه کړ اوس نو د صلاح ترلاسه کولو چې یو مدرن صلاح ترلاسه کړي د دې نه استفاده کړي پس په ورځ د صلاح استفاده نه یا نوې صلاح پیدا کول دوی د خپل مطالعه چې لري استراتیژیک مطالعه چې لري د لپاره چې نه هماغه عوارض یا څه چې کمبود لري دغه دنیا ته پیشنهاد یا د مملکتونو ته چې ډېر سره همکاري کې پیشنهاد کوي دا د موږ د وسلو لپاره ښه نه ده.
وسلوالو طالبانو ته د بهرنیو هیوادونو په خاص ډول د روسیې سخت د سلاګانو او د نایټ ویژن یا د شپې د دوربینونو د ورکول کېدو په اړه مو د پوځي اشارو د کارپو میاګل خالد څرګندونې واورېدې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم ورزو په ایران کې د ورسته زلزلې موضوع ته. په ایران کې د عراق پولیس سره نږدې د زلزلې له امله ډیر زیات کسان وژل شوي د غراس سرهاو کورونه هم پکې لمنځه تللې دي. نوریاس نوري دا موضوع څارلې ده او را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب د دې زلزلې د ورسته تلفاتو په اړه چې څومره ورانه کړې ده څومره تلفات یې رسولي په دې اړه معلومات څه دي؟
مراد صاحب د زلزلې د مړو او ټپیانو په اړه تر اوسه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. دقیق شمیره بیا هم تر اوسه معلومه نه ده. په داسې حال کې چې چارواکي هیله من نه دي چې د دغې سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي. په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغې زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه د مړو شمېر نږدې 4500 کسانو ته رسیدلی دی. ویل کیږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان هم د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ یعنې پرون د مړو شمېر 401 او د ټپیانو هم 6200 تنه ښودلی و. خو نن ایرانی رسنیو وویل چې د مړو شمېر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبري آژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 1165 نورې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي رسمي آژانس تسنیم بیا د مړو شمېره 445 او د ټپیانو 1370 ښودلی دی. دغه راز د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوان تایید کړی چې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمیر هم هغه له 1300 پورته ښودلی دی. د رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال ډیر کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې دغه زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان و موندی. د رویتر خبری آژانس راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس دغه راز ویلي چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسیدلی دی. ایران هم نن د دغه زلزلې له امله ملي ماتم اعلان کړی دی.
بله ډېر زیاته مننه نوري صاحب. دا خو ډېر لوی هم ځاني او هم مالي طرفات د خلکو ته رسېدلی او څنګه چې تاسو ویلې لسګونه زره کسان به کور سوي دي. تر اوسه د خلکو سره مرسته شوي دي حکومتي ادارو نړیوالو ادارو څه ویلي دي پړه؟
تر اوسه پورې د زلزلې د ژوندي پاتې شوو کسانو پسې د لټون عملیاتو باندې ډېر تمرکز شوی و او ډېره هڅه دا وه چې د خاورو خښتو او ودانیو نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان را وباسي. خو په د دغې زلزلې له امله یو شمېر هیوادونو هم د مرستو وړاندیزونه کړي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس هم د دغې زلزلې د قربانیانو له امله خپل خواخوږي مراتب او خفګان څرګند کړی او همې ویلي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایټالیا په ګډون چې باید هیر نه کړو، ایټالیا په خپله په وروستیو کې یوې سخت زلزلې ځپلی و. یو شمېر نورو هیوادونو هم له ایران سره د مرستو وړاندیزونه کړي دي. باید هیر نه کړو چې دغه زلزلې د ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمې ډېرې زلزولې دي. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 8 تنه مړه شوي او 530 تنه نور ټپیان شوي. دا هغه شمېره ده چې پرون هم په رسنیو کې ویل کېده. دغه شمېره د عراق لوري ته پورته نه تللې. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې ځپلې شدت 3 درجې و او مرکز هم 3.9 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. سخته زلزله وه. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاکو اوبو، د ماشومانو لپاره خوراکي موادو، کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې په ایران کې د وروستۍ زلزلې د دې زلزلې د تلفاتو دا چې له زلزله ځپلو سیمو سره څه ډول مرسته کېږي او دا اوس هلته څه وضعیت دی، په دې اړه در سره وروستۍ معلومات شریکول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1269 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. د نن ورځې اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دروم. په کابل کې د خزو د لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون نن پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا جوړ شوی، غالۍ، زراعتي محصولات او نور تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت وایان علي اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د هیواد له 500 زنونو نه له 100 زیاتو وړو او متوسطو متشبثینو ګډون کړی دی. د دغه نندارتون اهداف د خاري او کلیوالي او متشبثینو ترمنز د اړیکو رامنځته کول، بازار موندنه او د کاري فرصتونو برابرول ښودل شوي دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د سازمان یا ریکا د اومی ناستې کوربه دی. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په ګډون د کابینې یو شمیر غړو هم ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پانګوال به په دغه ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د شته فرصتونو او ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دغه ناسته کې به په سیمه ییزو پروژو او یو شمیر نورو اقداماتو هم غور او خبرې وشي. دغه شان ویل شوي چې په دغه ناسته کې به د لاجوردو لارې تفاهم لیک هم لاسلیک شي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاري د سازمان یا ریکا اومه ناسته چې نن په عشق آباد کې پیل شوې ده دوه ورځې به دوام وکړي. خو دا هم د ارتزاقي موادو بیې، یو بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1320 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمانۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1090 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1000 او یو لیټر ډیزل تیل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پیته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 410 افغانۍ بدلیږي.
د نړیوالو اقتصادي خبرونه له ابراهیم صافی مو اوریدل. د دفاع وزارت وی د افغانستان هوایي ځواک تر اوسه څلور بلیک هاک هلیکوپټرونه تسلیم شوي دي یا ورته سپارل شوي چې ډېر شر به ورڅخه استفاده پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې افغانستان ته تر راتلونکو کلونو پورې ټول ټال 1950 بلیک هاک سرخی الوتکې وسپاري. دفاع وزارت هغه رپورټونه بیا ردوي چې ګواکې د افغانستان هوایي ځواک د روسیې سخت له MI ولس دولالوتو کو استفاده بند کړی ده. سالم احمد صالح پاډر رپورٹ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکایي بلک هاک هلیکوپټرو د ورسپارلو لړۍ روانه ده او تر اوسه له دې ډلې څلور الوتکې افغانستان ته تسلیم سوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغانستان ته د امریکا لخوا 1950 بلک هاک هلیکوپټرې وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر به د افغانستان هوایي ځواک له ورسپارل سویو بلاک هاک هلیکوپټرو استفاده پیل کړي.
د امریکایي بلاک هاک هلیکوپټر تر اوسه څلور ترخه راغلي دي. هغوی باندې ښوونه او روزنه جریان لري. په څو نږدې وختو کې به هغوی عملا د جګړې په ډګر کې ترینه کار واخیستل شي.
دا سره پرونه خبره سی وبچه هڅه کیږي د بلاک هاک ترخیل وتکو په سپارلو سره پر روسي ام ولس دوله الوتکو د افغانستان د هوایي ځواک اتکا کم سي. د روسي د پوزي او تخنیکی همکاري د خدماتو د فدرالي ادارې مشر دیمیتری شوګایف روسیا تلروشت ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي افغانستان فیصله کړې چې د روسي د ام ولس دوله ترخیل وتکو استفاده بند کړي. د خبره دغه پریکړه به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ورسوي. دیمیتری شوګایف ویلي د روسي الوتکو په اړه د افغان او امریکایي پیلوټانو نظر تل مثبت وو. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دا مسأله نه تاییدوي چې د افغانستان هوایي ځواک دي د روسي الوتکو له کارونې لاس اخیستی وي. دولت وزیري وایي یوازې له هغو روسي الوتکو استفاده نه کیږي چې ترمیم ته اړتیا لري.
زمون په اوی پاوز کې کامل ترینه کار اخیستل کیږي او هغه چې ترمیم ته ضرورت لري هغوی ولاړې دي ځکه چې موږ یې پرزې نه لرو. موږ د ډېرو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده که چیرې پرزې پیدا کړو هغه هم ترمیمیږي او ترینه استفاده کیږي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمې په ورځ په بروکسل کې ویلي چې افغانستان به نور له روسي سرخیل وتوکو استفاده ونه کړي. د اژانس په وینا شغلی بهرامي دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو او د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د غوړي هیوادونو تر غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته وکړه. په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د افغانستان پر خپلو ځواکونو اتکا زیاته شوې ده. د افغانستان هوایي ځواک اوس په بیلابیلو ولایتونو کې په مستقل ډول هم هوایي پوځي عملیات کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د جولای میاشتې د راپور له مخې د روسیې ایم ولس ډوله الوتکو نونس یې د تخنیکي ستونزو له کبله فعال نه دي او جوړولو ته اړتیا لري. له څه مودې راهیسې د امریکا پر دفاع وزارت د کانګرس لخوا سیاسي فشارونه دي چې په افغانستان کې پر هغو الوتکو مصارف وکړي چې د امریکا سخت دي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار د کانال ریاست پورې اړوند ډیری فارمونه د دولت وسلوالو مخالفانو په اجاره ورکړي. چارواکي هم دا مني او لامل یې په یادو سیمو کې د نه امنیت او د امنیت د نه خوندیتوب سبب ګڼي او په دې اړه وایي چې اکثره وخت دلته د دولت وسلوالو مخالفان د خلکو دولت ځمکې لزمکو څخه استفاده کوي. په دې اړه زمونږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلانو وایي د دولت وسلوال مخالفین د کانال ډیری باغونه خلکو ته په اجاره ورکوي او د دې باغونو عاید د وسلوالو طالبانو لاسته ورځي. د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری وایي وسلوالو طالبانو د کانال باغونه ځانته عایداتي سرچینې ګرځولي خو ولایتي ادارې غم نه خوري.
اوس هم د کانال جایدادونه او د کانال ملکیت تر ګواښونو لاندې دی او ډېر ځمکې زموږ د طالبان د دوی استفادې کوي. په هغه سیمو کې چې طالبان دي د بچکوټ په ساحو کې په ویشتمه او اتیشتمه په دغه منطقو کې طالبان ډېر قوي عواید د دغه کانال د ځمکو نه ترلاسه کوي. دا ولایتي اداره دا وړتیا نه لري چې طالبات محوه کړي یا له منځه ویسي او دغه عواید په بند کې ځکه چې دغه عواید هغوی په اقتصادي لحاظ تقویه کوي، هغوی تجهیزات او تحصیلات په ځان لپاره اخلي.
د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو هم وایي څنګه چې لازم ده په هغه ډول د کانال باغونو څخه ګټه نه پورته کیږي. دوی وایي کچېری د کانال ریاست پورې تړلو باغونو نه سم استفاده وشي، له یوې خوا به په سلګونو خلک پکې په کار مصروف شي او بل خوا به د حکومت عایداتي سرچینې هم تاندې شي.
تیرو کلونو کې لکه د نجیب په وخت کې چې او همداسې د نورو دورو کې چې کوم همدی کم حاصلات په ورکول دولت ته به ګټه ډیره رسیده، اوس چې څومره دوی ډیر حاصلات ورکی دولت ته هیڅ ګټه نه رسی.
دا باید حکومت او خپل مامورین چې د کانال دی د زراعت ریاست او د ناوې د پراختیا مامورین چې دي نو هغوی کارګر دي، دیکانان دي، هغوی باید ساتنه وکړي، حفاظت یې وکړي. دې ته مخکې خبرونه خپاره شوي وو چې د شنې کتې په نامه باندې کومه کته جوړیږي چې د دې ځنګلاتو ساتنه به کوي، د هغې معلومات هم منشواسې خبرونه راشي.
بلخوا د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زی هم د ولایتي شورا او خلکو دا نیوکې پر ځای ګڼي او په خبرې په بټکوټ ولسوالۍ کې د دوی درې لوی فارمونه موجود دي. دی وایي د دې فارمونو د ساتلو په خاطر دوی یوازې دوه پوستې لري چې هغه د دې فارمونو امنیت نشي ټینګولی.
خلق کری نو دا دوس دقیقه مون شو ویله چې دا طالب پیجاره ورکی او خپل کری او خوات څار شړې ټوپک په وګړه د طالب ما یا زه مخالف ما نو کریم بوغان ته دا ولی کری هغه بس دغه مخالفت لري. نو دا مون شو ویله دا طالب توځي ممکن طالب توځي کی طالب اجازه نه لري د وشو برنامه یا د جاري برنامه تر اخري دا مو ته دوه داشته مون مقام ولې سر په باندې جریان کې وو په کار مخیم وسم وزارت مقام په خبر کړی دا او بار بار د پولیسو غوښتنه کړې چې مون ته تلته کتاسو یا پنځه قدس ته کته چې رئیس جمهور په پرنسپ کې منلې و منځور کړی و هغه مون ته اختیار کې راکړ شي نو مقابله شو د غفارمونو امنیت نه بلکې د ټولو نګرانو امنیت په منطقه کې ساتل کیږي.
د کانال ریاست د معلوماتو مخې کچېرې د دوی پوري د ټولو اړوندو فارمونو امنیت خوندي شي نو د دوی عاید به لږ پیتو میلیونو څخه به سل میلیونو ته لوړ شي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو لا پیغامونو
یو خان کو چې د کندهار ولایت نو خبره کوم. نو کو شان دا چې تل دې ښکال کې چې د کندهار کې وسی وو د وطن د خلکو سره نو معاملي کې او بزرګي وو د مالونو پورو پورونو دارونو زمو سره باندې نو موږ د وطن زمو سره خوشاله یو موږ د مشکلات سره به نس اوس موږ د حکومت خلک ولار دی وای ته مبارز ریاس کوچانه ته وای زمانو د دن مسوالی کوچانه ته وای ته زغه زبارز ریاس غرو ته به خېږي موږ غریبان خلک یو نو اوس موږ څه چم وکړو دوی موږ ته ولې وایي که سور څه دی موږ خو چا تاوان نه در رسولی نو په لار کې درېدلو یو نو موږ دا هیله کوو د لوړو مقامانو څخه چې دا زموږ ستونزه حل شي. د افغانستان خلک یو موږ د هېواد یو دلي هر څه جنګېدلي په افغانستان کې نو موږ دا هیله کوو چې زموږ ستونزه حل شي. سلام زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت د یاري ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زیادره لري ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی کلي احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې ولسمشر باندې او د دولت مشرانو باندې غږ کوم که چېرته غواړئ په افغانستان کې جنګ ته د پای ټکی کېښودل شي د څلور دېرش ولایتو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې کار زمینه ورته برابره شي. نه داعش ته ځي، نه طالبانو ته ځي، نه حقانی ته ځي او نه د پنجابیانو غلامي کوي. هر سړی پوهېږي چې مونږ په غلطه روان یو، ورور وژنه کوو، خپل افغانستان خپل کور په خپله ړنګوو. ازاده رینه ونه ډېر مننه کوم. زما پیغام بار بار نشر کی تر څو د هر افغان غوږو ته زما خبرې ورسیږي. خدای په امان.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونې دوهمه برخه روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس 2:30 بجې دي. له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وولو.
د کندهار امنیتي چارواکي تاییدوي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د کتنو او خبرو لړۍ له متحده ایالاتونو پیل کړي. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر 450 ته رسیدلی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هغه اجرایي فرمان د تطبیق اجازه ورکړه چې له مخې د ایران په شمول د 5 اکثرو مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته نسي تللی.
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو، نجیه صفیم تاسو ټولو ته د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې خراغ لاستویم. دغه خبرونه د شکرې یا دیابت ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. او تاسو ته هم معلومه ده چې هر کال د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول کیږي او په نړۍ کې اړوند متخصصین په دې ورځ د دې ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپل نظریات سره شریکوي او د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو پر لارو چارو بحث کوي. د شکرې ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. پروګرام ته مو د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را برلای او موږ ته به د یاد ناروغي په اړه معلومات راکړي. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب ته راشو او پوښتنې مطرح کړو، د دغه موضوع په اړه مې لنډ راپور چمتو کړی. راپور واوري او بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بې ساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو د اټکل له مخې شاوخوا 2.5 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکي فعالیت کموالی په ګوته کوي. او په ویناوي چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمېرې له تیرو کلونو څخه نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې راپارولي. او دغو دوو سازمانونو په دې برخه کې د جدي لارینه غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې بیا ډاکټر حنان خوشحال صفوي وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګریټو نس کول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل:
خپل غذایی رژیم کې ډیره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندی موادو استقلاب مختل دی، نو قندی مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایی رژیم باید تعیین شي، دی باید هغه د مغ مراقب وسي او مغ تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډیر لري، وزن خپل کنټرول کړي. غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډیر وقفه یې وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معایناتو کې او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي دغه توصیه مراد کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړیږي، چې هر کال د دغې ناروغۍ له کبله 1.5 میلیون کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغي به تر 2030 میلادي کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پروګرام ته خرغلی دوستانو، نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته. لکه څنګه چې تاسو هم معلومات لرئ چې د نومبر 14 د شکرې یا دیابت نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دغه ورځې پر نږدې کېدو مو د خبرونه ځنګړې کړې. په خبرونه کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دیابت څه ډول یوه ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته شکر ناروغی داست تعریف کیگی یا یو داست ناروغی ده کله چه شکر یا دوین قند پا غیر نرمال توگه پا دوامدار توگه جیک پاتشی، امده تا شکر ناروغی ویل کیگی. او دده اساسی علت دی چه البته یو غده ده، دده غده پانقراس نمیگی، او کله چه دده اودیس مشکلات مختلف عوامل له سبب یا انسولین نه تولیدگی، او یا کله چه په کم مقدار تولیدگی، او یا دده یو ځای دده انسولین په مقابل کې مقاومت تولیدگی، په نتیجه کې دا مقدار انسولین نشه کولای چه د قند، کاربوهیدرات او پروتین مواد په خود توګه په وجود کې مصرف ورسوي، او د دې باعث کیږي چې د دې ناروغي رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو په راپور کې مهم وویل په افغانستان کې د دیابت یا شکرې ناروغي مخ په پرخېدو ده، تاسو یو عامل په څه کې
ګورئ؟ البته د دې اصلي علت د شکر ناروغي ولې په دې اواخر کې په افغانستان او په ټول نړۍ کې ولې زیاته شوې ده، یوازنی علت دا ده چې جوان شهری شروع شوه ده. مثلا خلق ټول په خارونو کې پوسیږي او اکثرا ماموریتونه لري، او دوی خه فعالیت فزیکی نه کوي، او امداس ډوډۍ او فعالیت فزیکی داشان سم نه کنټرولوي، او د دې باعث ګرځي چه د دې ناروغي سبب شي.
درمنه ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته
توخی هم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ
ستاسو
په
مسکین تاسو توخی صاحب ډیر زیاته مننه. توخی صاحب، ستاسو پوښتنه اخلو مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د شکرې ناروغي لګیرو خو شانو دخل کوم سیده قندی مواد خو لکه برا و پلمیر و یا نوری کلچی و داستشان مخت سارا که دا استلاح دا و خوالرشان مخرو دا شکر در پیفیجی دی خوزو شانو دخوا شکر پیفیجی که نپیفیجی او بل نصد اول غزایی رژیم سرای مختار که آیا سپین غرش یا نور داستی غرشان سرای خوری شکر پیدا کیجی که نپیدا کیجی، او بل شکر پر چو قسم دا که دای مختردی اقسام بیان که نو
د دې جواب په هیله. ډېر مننه توخی صاحب، د درې پوښتنې منګه ولیکلې او تاسو به حتما ځواب کړئ ډاکټر صاحب.
البته تاسو په خدمت کې وایم چې په هغه صورت کې مثلا څوک چې وزن زیات نی لوار فشارونه لري، یعنی او شخص عادی په دې حالت کې خواجه شیان هیڅ کوم نقص نه لري. هاو یوازنه شی چې دا انسولین افراز تنبیکی امده شیان دی، دا خواجه شیان دی. کله چې د شکر زمون وجود کې په وینه کې داخليږي او په نتیجه کې دا د وینې د قند لوړوالی د دې سبب کیږي چې انسولین افراز شي، او کله چې انسولین افراز شي دا تعادل بیرته نورماله کیږي. او مثلا هغه څوک چې وزن زیات وي، فعالیت فیزیکی ولري، سیګرت عادت ولري، الکول عادت ولري، په دې حالتو کې دا قندی مواد او نور غذاگان چه دیر اخلی ده دی باعث کیگی چه وزن زیاد شی او ده شکر ده ناروغی باعث سو گرزی.
بله، ده دوی بلا پختانه داوه چه سر دول باید غذای ریژیم مونیبال شی ترسو ده ده ناروغی نمخنی بایی باشی؟
البته حق کسان چه په شکر بانده مصاب ندی، په وقایوی توگه دوی هر روز باید حد اقل نیم ساعت فعالیت فیزیکی و کی، او امداسه هغه غذاګانی چې ډیر غوړ وي او ډیر کاربوهایدرات ولري چې دا غذاګان د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي اجتناب وکي، او داسې غذاګان مثلا سبزیجات میوجات د دې شان استفاده وکي د شکر د ناروغي د رامنځته کیدو جلوگیری کی.
بله ډیر مننه. تاسو مخکې ویل چې دغه ناروغي په دوو برخو ویشل کیږي، په تفصیل به وروسته راشو. رزوس یو بل اوریدونکی دی، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. مهرباني.
زه چې کله خوږی شای وڅخم نو ما باندې بیا ډیر زیات وړي بولی راځي، او کله چې ترخی شای وڅخم بیا کمی بولی راځي، او هغه خوخم د سر باندې درد راځي. نو داسې الایم کما
کینو چې ماته بشکر وی او کنه. په هر صورت د پښتورګو ترشول 380 میلی ګرام دی، او کله چې څوک شکر ولري او د دې ترشول یعنی 180 میلی ګرام نه پورته شي، د دې باعث ګرځي چې تشه متیاز زیات شي. او تاسو زما تجویز داده چې تاسو یو ځل سبایل خود دوڑای نمخ که شکر معنا تو که پا حق صورت چه شکر وی تزبیتی گی او مشخص کی گی، او کلا چه دا ده قند سویه پوینه که ده ترشول یا ده قدمه نلوار چی دا پتش متیازو که اتراکی گی او ده باول ده زیادوال باعث گیرزی.
بله ډاکټر صاحب، که د شکرې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه یو څه توضیحات ورکړئ چې اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شي.
صحیح ده. مهمترین اعراض و علایم دا دی چې مثلا سړی وزن کمیږي په غیر مترقبه توګه او علت معلومه نه دی، مثلا ډیر اوبیس کی یا تشناب زیاد زی یا یو رقم ضعیفی خستگی او کسالت حساس کی، او امداسه مثلا په باولی سیستم کې یو انتانی مشکل لري چې هر څومره دواګان اخلي نه خکېږي، او یا کله چې مثلا یو ځای زخم شي ژر نه خکېږي، معنی دا ده چې څه مشکل لري او باید دا شکر چک کی.
نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو په خبرونه کې، په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د شکرې ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی را سره دی او استاد یې پوښتنې ځوابوي. ډاکټر حسیب محمدی رازو دی ته چې د زنیو سړنو په اساس منظم سپورت، وزن کمول او په ځینو نور مواردو کې د زنیو درملو کارول د دې ځورونکو ناروغۍ مخه نیولی شي، تاسو په څه باور یاست؟
البته دا مهمترین نقاط هم دادی چه ما مخ که هم ویل چه باید فعالیت فیزیکی هر روز حداقل نیم ساعت باید اوشی، او امداس غذاگانه چه هر غذاگانه چه ده وزن ده زیادوال سبب گرزی باید جلوگری بوشی، او امداس هر کسان چه مثلا پا الکول سیگرت داشان عادت لري باید زر تر زر قطعشی، او همداسه هر کسان چه وزن زیادی او فشار لوردی باید فشار کنترل شی او وزن هم باید نرمال حالت راشی او ده ناروغی ده جلوگری باعث گیرسی.
عبدالستار خونزاده پلیکه که در منتظر هم پاد شو.
سلام علیکم خوشی دید. من رقاو رکنی.
بلکل ساسی رقاو رو میروانی وکره.
سلام خدمت سوال داری که ندوی ده امار است که بطول افغان سوم ده خلق پدی شکر مرز که آگوشتا ده ایمانا.
البته د تاسو لومړی پوښتنه که داسې ځواب ورکوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې په دقیق توګه تحقیق شوی نه دی چې څومره کسان په شکر ناروغي باندې مصاب دي. خو ځینې تحقیقات او ریسرچونه چې د دام روغتیا لخوا او WHO او ځینې نور سازمانونه اجرا شوی ده، داسې ښکاري چې 1.5 میلیون کسان پا شکر ناروغی بانده مصاب دی. او دا ناروغی ده تاسو پختن داو چه سنگه ده استرگو او ده پخو ده معیوبیت او مشکلات را سنگه عامل گریزی. البته تاسو په خدمت که عرض که اومه چه حق کسان چه شکر ناروغی لری پا منظمه توگه پا شپک میاش که یا هر کال که باید استرگی اوزل ماینه شی، پختوار که باید منظم ماینه شی، زره باید ماینه شی، هواقه کسان چه شکر ناروغی بنده مصاب دی باید هر اشپه دا اخپلا پخه باید تفتیشو کی او گوری چه داست مشکل لری، کم زخم لری، کم تغییرات پکشته، کم پرسو بشته نشته ده او دا شایان باید اخپلا تفتیشو کی او روز تا دده نه چه پشه بنده سه مشکل نه و باید ده یو متوسط و بچه دیر گرم نی شیرگرم او باوی ده سر باید او منزی او روز تا دده نه باید یو شای پاک ده یو دسمال چه پاکی باید دا پخه پاکی او روز تا ده یو روغن سر مثلا روغن زیتون یا واسلین یا بل شای سر غوار کی او په هغه صورت کې چې مثلا کوم زخمی یا بلس مشکلی یا مثلا کوم کرختی یا نور سه مشکلی باید معالج داکتر سره په فوری توګه په تماشی او همداسه په پخو کې باید دا نوکان په منظمه توګه په مستقیم توګه باید قطع اوشی او همداسه په شو باندې هغه جرابونه مثلا چې په رګونو باندې ډیر فشار راوړي د هغې نه جلوګري وکړي او حتی په کور کې چې دا کسان ګرځي باید د جرابو سره وګرځي.
سلامونه او احترامات مو قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه مې قبول نه؟
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب محترم نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په شکر باندې مبتلا کیږي په دغه اول شرایط و بداور مسایلو که کم مشکلات و سلای مخامخ که ایچ سلای پی بانده پوشی چیار ازا پو شکر بانده مبتلایم یا که گمه اغا اول لایمی کم دی کمی نگانه انسان پا وجود که چی گی.
البته تاست ما مخ که امو ویل پو 500% واقعاتو که حتی امکان لری چه هیت نو اراز و علایم اونه لری. مثلا زین کسان رازی چه شکر نالوغی لری پختنه که و چه تگه که دل نه پخه سوزش کهی نه بل مشکل لره نه، یعنی ده امکانات اشتا چه پا 50% واقعاتو که ساراز و علایم نیی بدون دیده. مثلا یو سری دیر تگه کیگی دا یو اراز و علایم دی، مثلا زرزر تشناب تزی دا یو اراز دی، مثلا دا سوزش ده تش و متیاز و سوزش لری چه دیز دواغانو سر نخی کیگی دا یو اراز و علایم دی، مثلا پشترگو بانده یو سه مشکلات پیخیگی امکان لری چه دا اراز و علایم ده شکر لسببایی، یا مثلا په خوب بانده سوزش کرختی دا شان پیداشی امکان لری چه دا اولین اراز و علایم.
با وزیر اکبرخان روختون که ده شکر ناروغی متخصص دکتر حسیب الله محمدی زمان بختونی زوابوی دا وست بلوری دون که ده میره بانی
منن اگوال کریم لکنوال دیه بزبین دا تاثر پاڑی که که
دیخه گلکریم خان د شکر ناروغی پاره که کومه پوښتنه لري مهرباني
مننه خورکه خبرونه ماورم شکر ما خپل شکر د غنا د شکر خو لکه چې دا مې رسید زګه سوال زما پلارم شکر او سم چې مانه کوم مشران ورونو واغې هم شکر شو کنه او سم هم شکر دا شکر لکه د غاټي ورته دا خوړل څنګه دی دا چې دا نه بدلته ما ته ډاکټر وویل چې دا تاسو
پیپسی ډېرې ماسکې د مشروبي مشروبي الکوات څه دي دا ماسکې دا نه دي خو دا غلطي ور.
البته شکر ناروغي اساسي علت دی. البته په ټایپ یک او ټایپ دو کې جینیټیکی یا ارثی مسله ډېر اساسي رول لري. او ما د دې ناروغي په تعریف کې او په تشریح کې تاسو ته وویل چې دا ناروغي د انسولین د نشتوالی او یا کموالی سبب ګرځي. کله چې دا انسولین مقدار لږي یا بیخینی دا د دې باعث کیږي چې کاربوهایدرات پروتین شهم سم په مصرف نه رسیږي، یعنی په وجود کې ذخیره پاتې کیږي. او مونږ او تاسو چې وریجو یا ډوډۍ ډیر خورو دا کاربوهایدرات دي او انسولین مقدار هم کمی دا و د دې باعث ګرځي چې په وجود کې په مصرف نه رسیږي او ذخیره کیږي، د وزن د زیاتوالي سبب ګرځي او په نتیجه کې د شکر که څوک شکر اون لري امکان لري چې شکر باندې مصرف شي، او که څوک شکر ولري په دې حالت کې شکر زیات لوړیږي او د دې اختلاطاتو د زر تر زر د رامنځته کېدو باعث ګرځي.
او د مشروباتو اسکل
او د مشروباتو اسکل ډېر بد تاثیرات کوي. او مونږ او تاسو پوهیږي چې دا د پانقراس د غده یو پرابلم دی. دا الکحول او الکول دا نور هم د پانقراس آلت خرابوي او د انسولین د افراز نور هم مقدار کمایی او د دې ناروغي د افزایش باعث ګرځي.
بل وريدون کې د مهرباني وکړې
منګل دی ولایت پښتانه د پنا په کرخه ما خورجانې د ډاکټر سیمنا پښتنه کما دي پیشار پیسا کې موته وای چې د پیشار پیسا کې پښتنه تر وکما
تاسو پښتنه وکړې ک ډاکټر صاحب سره ځواب وو ځواب در کې مهرباني
پښتنه
وکړه د خپل سیمټم نه په دا پښتنه نو چې د مو پیشار هیڅ وخت دوی ته نرتي ارواغ دی پورا او مقصد د خپل دی اندازې نه چل او سرویس ته پندوس او نو مقصد یو څنګه دا علاج میکړی دی خو تر اوسه پیر خپل دوی ته نه غوړی دا ټول پینځه کول کیږي شپې کول کیږي چې د مو پیشار لوړ لوړ وي جګ جګ وي پښتو کیږي. نو د خپل سیمټم دا پښتنه وا دویمه پښتنه لرمه جزار کوي چې وای کما
او مهرباني
خورجانی چې دا غدي سر تکلیف لرما به حد از یو تکلیف لرما یو څار د ویل جن میکردی او سر می څلو ارخی چې مقصد د دوی باقي یو ورخېږي بیا د دوی برخه بیا بل ورخېږي او کله شپې د دوی برخه خېږي کله دی ورځ د دوی برخه خېږي مقصد مختلف کیږي د سار نظر په ازو بیما نو ډیره بخنه غوړه ما د موضوع نشه د توڅې دی غ په ساکي موضوع وا
البته تاسو ویل چې زما فشار جیګ ده او سم نه کنټرولیږي. البته متاسفانه په افغانستان کې یوازنی مشکل دادی چې ناروغان اکثرا د ډاکټرانو سره همکاري نه کوي. مثلا کله یو ناروغ یو ځل ډاکټر ته زید فشار لخاطره ډاکټر یو دوا ورته لیکي او دا ناروغ یاو میاشت یا دو میاشت هم داست دا دوامدار خوری. ضرور داده چه دو ورز دره ورز وروستا دا مریض بیرتا خپل داکتر سره پا تفاهم شی یا دنجده نوگوری چه آیا فشار تیتا شویده فشار نرمال شویده نور دوایی ضرورت دی کنی دی. او بل دوم پختن استاسو دا سردردی پا مورد که و دا سردردی علت عمده ده فشار لوار لوار دی. کله چه فشار سم شی دا سردردی هم پخپل خیکیگی.
بلوریدون که لحلمان ده مهربانی مهربانی روختی ده جوان شتمنی پروگرام لازدی رو دیو آورای
دا از مای ورور دی دیست چاق دی چی پر زورتان پا پسو بانی لازد چی دستا پر سو بیا در غیر سکسی نی شکار نشی یا داشی در سنگ نی پا پسو بانی ده دفتر سبتون دا پسنه چی ولاشی.
البته شکر ناروغی پا حق کسانه چی وزن زیاد دی پداس حالاتو که امکان لري چې حتی انسولین د نورمال اندازې نه زیات وي. خو په هغه غذایو کې چې شم متراکم شوی ده او ذخیره شوی ده امکان لري چې د انسولین په مقابل کې ځواب ورنکړي. او کله چې دا سړی وزن نورمال شي شهم ذخیره شوی کم شهم چه ذخیره شوی ده اغا لمنز لار شی او بیرتا ده انسولین پا مقابل که زواب ور که امکان لدی چه دا شکر بیرتا خشی او پا حق صورت چه مثلا دا خبر نی شکر دوامدار دی مادام العمر یو ناروغی ده خو حق کسان چه دری فکتورین پا منظم توگه مراد که هیس مشکل نپیخی که مثلا رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی او ادویه.
بله، کچی ری در شکری ناروغی پا سمتوگه درملن و نشی داسی هم بایل کی که چه دزل حمله سبی سکتا او یوشمر نور ناروغی هم پیدا کوی چون را سیده دا نظر؟
البته دا نظر بیخی دقیق نظر دی کله چې شکر په درسته توګه کنټرول نشي، مثلا فعالیت فزیکی منظم نشي، مثلا دوا منظم و نخوري پرېزونی کی د دې باعث ګرځي نه تنها په زړه کې په اختوارګو کې په دماغ کې په خو کې ډیر خطرناک اختلاطات رامنځته کی.
بله اوریدونکو دا پوښتنه یې اخلو مېرمنې.
سلام مینا درنه تا او قدرمن ډاکټر صاحب حسیب الله محمدی تا او محترم تخنیکر صاحب تا او درنو اوریدونکو ته لکه وم چیرو غو جوړوایم
یو نړۍ مننه ځانم معرفي کوي
تنګیوال لا وردګو څخه ستاسو سره پاړی کا کیم لا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم کوم سن نه یعنی د کوم کالونه تر کومه سن د پورې ډیر خطر کی یو کس د چاکر په مرض باندې اخته کیږي که په کالو او په کوم سن پورې اړه نه لري که دغه
خوشحاله اوسه ډیره مننه دغه پوښتنه به حتما ځواب شي له تاسو مننه کوم مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب البته شکر ناروغي په هر سن کې کولای شي چې رامنځته شي از حتی په ماشومانو کې په دوه کلنه یو کلنه خو په ډیر واقعیت چې رامنځته کیږي یا پیک انسیدنس یعنی زیاترین واقعیت چې په اته کلنۍ کې رامنځته کیږي او همداسې هغه ماشومان د مکتب نه مخکې په دورو کې ډیر مصابیږي. البته دا ټایپ یک دی او دوهم ټایپ د څلوېښت کلنۍ نه وروسته دا رامنځته کیږي او کله امکان لري. البته فرق د ټایپ یک او دو دا دی چې هغه کسان چې په ټایپ یک مصاب دي دا کسان ضروراً باید انسولین واخلی او بدون ده انسولین دوی نشی کوله چه امرار حیاتو کی خامخا دوی لمنز زی یعنی غده پانکرانس پا 90% که انسولین تولیدوله نشی. پا تایپ دو که دا کسان انسولین تولیدهی خو مقدار لگ دی امکان لری چه پا غد کسانو که تایپ 1 موجودی او پا زینو کسانو که پو دو هم تایپ امکان لري چې په یو دو کلن حاله کې هم ولیدل شي.
منګل صاحب له خوست نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ
زما په فاو د زما مور تقریبا بریک لکه کې بریک لګي چې د شکر ناروغي لري صحیح ده. 15 کال عمر لري او وزن هم زیات لري نو د ډاکټر مفهم څخه زما هیله او ارزو ده چې زما مور له کومو شیانو څخه پرهیز وکړي او کوم شیان ډېر وخوري.
البته دایتیشان یا رژیم غذایی په قسمت که دا ناروغان باید یا متوازن غذا واخلی او دده متوازن غذای مانای داده چه پده که شهم، کاربوهیدرات او پروتین موجودی خوستاسو مور چه وزن زیادی بهترین شیان دل پاره خدی چه ترکاری زیاد استعمالو کی مثلا کرم، کاهو، بادرنگ، زردک او نور شیان او همداسه په نوبتی توګه د میوجاتونه هم کولای شي مثلا یو ورځ کیله یو ورځ سیب بل په نوبت یو دانه کولای شي چې استفاده وکي او د پروتینی شیان مثلا د پاسای غوخه وریجه نه وچه ډوډۍ نه دا اجتناب وکي ان شاء الله شکر هم خکېږي او وزن هم
دوستانو خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. پروگرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی و چې زموږ پوښتنې ځوابولې. ډاکټر صاحب محمدی و نړۍ مننه. د تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې هم مه هیروئ. زموږ د خدای په امان.
ترته دې کام د زړه درمان ترته دې
سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے چرتا دے د کام دزڑ درمان چرتا دے سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے او سر چتر نظار کی غزوان چرتا دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا د قام شوکنا تاسو در اختیا ویلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی غزوان چرت دے او سر چتر نظار کی غزوان